درنو دوستانو السلام علیکم. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رډيو په دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کو. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان امنیتي او دفاعي چارواکو ټینګار کړی چې په میدان وردګو کې د وروستۍ نسکورې شوې هلیکوپټرې په نسکورېدو کې لاس لرونکي به مجازات کړي. سبا افغانستان د نوي هجري شمسي کال د رابرکېدو په مناسبت د نوروز مراسم لمانځي او ټاکل شوی دی چې په نورو ولایتونو او ځایونو سربېره پارکیم په دې اړه جلا او ځانګړي غونډه جوړه شي. ګڼ نور ریپورټونه به هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله الودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي د مسکو غونډه کې د تاوتریخوالي د کمولو طرح وړاندې کړي. دفاع وزارت هم منله چې میدان وردګو کې د ملي اردو هلیکاپټر د قمندان علي پور کسانو وشتلې او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کورونا اخته شوی. د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرح وړاندې کړې، نه د اوربند. محمد نعیم نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی طرحه کې ویل شوی چې د جګړې ټولې خواوې به عملیات کموي او دغه راز به د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون ټولې مادې عملي کیږي. ښاغلی نعیم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د مسکو له غونډې با خبره دو نورو سرچینو د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د دریو میاشتو لپاره د اوربند مشروطه موافقه کړې ده. د دغو سرچینو په باور طالبانو ویلي کې وزره نور زندانیان آزاد شي او د مشرانو نمونه له تور لیست ووځي، دوی به په ښارونو او د ولسوالیو پر مرکزونو د درې میاشتو په مخ بریدونه ودروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناټو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او یوروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د سفر په اړه وایي:
I can't preview any of the discussions.
د بلینکن د باسونو وړاندوینه نسم کولای، خو تل اند بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه باسونه وسی. په داسې حال کې چې د افغانستان د پالیسی په اړه غور روان دی، امریکا د ناتو له متحدانو او د غوت ملاتړ د ماموریت له نورو ګډونوالو سره سلا مشورو ته ژمنه ده.
ښاغلی ریکر زیاته کړه چې دوی له ناتو سره یو ځای افغانستان ته تللی وو او له هغه ځای به یو ځای خپل ځواکونه راباسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي له دندې د کورنیو چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غني ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه عجولانه وه او له ده سره پرې هیڅ صلاح نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنیو چارو نوي سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپله دنده پیل کړه. ښاغلی حیات وویل په بیلابیلو ولایتونو کې له پولیسو سره نږدې پاتې شوی او د هغوی له ستونزو خبر دی.
د دوی ټولې سرخندنې او ستونزې مې له نږدې لیدلې دي، د سرباز نه تر قومندان او جنرال او د جنگ د لومړۍ کرښې نه تر وزارته ټولې ستونزې راته معلومې دي. هڅه به وکړم چې ستاسو په همکارۍ دغه پرتی ستونزې ټولې حل کړم.
ولسمشر پرون د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته حیات الله حیات او یاسین زیا د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یاسین زیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د ملي اردو ترخی الوتکه رانسکوره کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي موندنې ښیي چې دا هلیکاپټره د سیمه ییز پاسنوال قمندان علي پور وسلوالو ویشتلې ده. دا ترخی الوتکه د تیرې پنجشنبې په شپه وویشتل شوه چې څلور عمله او پنځه د ملي اردو سرتیري پکې ووژل شول. په پروان ولایت کې نن د ارغوان ګل نه هم ملي جشنواره او دغه راز د بزګر او نوروز جشنونه ولمانځل شول. دغه مراسم د پروان په ګلغونډۍ تپا کې ترسره شول چې د بیلابیلو ولایتونو چارواکو، فرهنګیانو او ځوانانو ګډون پکې کړی وو. د مراسمو ګډونوالو د جګړې له دواړو خواوو د سولې غوښتنه وکړه. ګلغونډۍ کې هر کال خلک راټولېږي او په شور او ځواک سره د نوي کال جشن جوړوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کووډ 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزیر د دې خبر په تایید سره ویلي چې دوه ورځې وړاندې عمران خان ته د کورونا ضد واکسین هم شوی وو. د پاکستان د روغتیا سلاکار فیصل سلطان نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې خان دا مهال په خپل کور کې د قرنټین په حال کې دی. سینوفارم یوازینی واکسین دی چې پاکستان کې د کورونا پر ضد کاریږي. چین د دغه واکسین 500,000 دوزه پاکستان ته ورکړی دی. پاکستان چې 260,000,000 نفوس لري تر اوسه د کورونا څخه باندې 12,500,000 پیښې پکې ثبت شوي او نږدې 1,60,000 کسان ترې مړه شوي دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی جرمني دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره پرون جمعه له دولتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړه. د اروپا د ستر اقتصاد لرونکي هیواد دا مهال د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی او ډېرې پیښې پکې د دغه ویروس د بریتانوي بڼې دي. میرمن مرکل ویلي د فکر کاوه چې له بیړنیو حالاتو پرته به حالات قابو کړي، خو په خبره یې د تیرو ورځو پیښو ته په کتو دا کار امکان نه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. مزار شریف کې اسمان وریز، د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان وریز، د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 15.
خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل و چې له ازادي راډیو نه مو اوریده. تاسو زموږه مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان د حکومت امنیتي چارواکو خبرداري ورکړ چې د هوایي ځواک تر غورځول شوی هلیکوپټر غچ په د قومندان علي پور په مشرۍ له وسلوالو څخه اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب
د حکومت داری د فعالیتلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سالا په لاس اخلي او بیا جنگیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
په دې موضوع د خغلی محب سرګندونی به په یو ریپورت کې واوري. د همدارنګه په وروستیو کې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په مشرتابه کې د راغلو بدلونونو په اړه هم سرګندونې کړې دي. هغه بدلونونه چې د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله له مخالفت سره مخ شوي، دا موضوع هم په یو ریپورت کې راخلو. افغان حکومت وایي چې د 2014 میلادي کال د څوارلسم هجري لمریز کال د نوروز جشن په رسمي ډول د ارګ په ماڼۍ کې لمانځي.
نوروز و مراسمو کی گدن کی د نوروز داوزی سفیران با دعوت کی دی پتول حیوات کی با زنگر و مراسمو باندی والمان درچی.
لا وروزگان صاحب د هغه کرکټ سیالیو د پای خبر در کوچی د لسوري زوی او د وربن په نوم تر سره شوی.
دا د پر کرکټ د ویل پار ساده غر چاته ولا
د افغانستان حکومت خبرداري ورکړې چې د هوایي ځواک د راغورځول شوی هلیکوپټر غچ په د قومندان علي پور په مشرۍ د وسلوالو څخه اخلي. په دې پیښه کې چې د پنځشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وشوه، دوه پیلوټانو په ګډون 9 تنه د ملي اردو منصوبین وشل شوي دي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار طالبان او قومندان علي پور سره ورته وګڼل. حمدالله محب نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل په خوا د قومندان علي پور ضمانت شوی و، خو ده په خپل وشمنو عمل ونه کړ او د حکومت پر ضد وسله واخیسته. نو هر څوک چې د دې نظام پر ضد جګړه کوي، د هغه پر ضد اقدام کوو او د هغه او طالب ترمنځ توپیر نشته.
دا چې د ضمانت موضوع و، بلې د علي پور لپاره هغه وخت کې ضمانت شوی و، په هغه ضمانت او کم تعهدات چې کړی و په هغه نه ودرېدلو. نو په هغه وخت کې اجرات د دې شروع شو چې بیرته باید په هغه ولایو کې حکومتداري فعال شي. د حکومتداري د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سالا په لاس اخلي او بیا جنگیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
د پنځنبه پښپړه د افغانستان د ملي اردو یو هليكوپټر د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې ووچل شو، چې په کې د دفاع وزارت په وینا د دوو پیلوټانو او څلورو ځانګړو ځواکونو په ګډون نه تنه ووشل شو. د قمندان علي پور په مشي وسلوالو ویل دي چې هليكوپټر له دوی سره د جګړې لپاره راغلی و، نو ډزې پرې وکړې. خو نن له ښاغلي محب سره په ګډه خبري غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا وویل چې هليكوپټر په داسې وخت کې وشتل شوې ده چې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو او مړیو د انتقالولو لپاره بهسود ولسوالۍ ته تللې وه. او علي پور انکار نه دی کړی چې د الوتکې وشتلې ده. نو موږ د دې پیښې د عاملانو پر ضد لاس په کار کې شو.
در زمانی که ما رفتیم که برای همسنگران
کله چې ولاړو چې د خپل همسنگران مړی راوړو چې ستاسو د کورنۍ غړي دي، زکه د دیموکراسي او بیان د ازادۍ لپاره جنگیدل، هغه الوتکه تاسو پر راکټ وشته. وس هم په دې تمه یې چې لا فلانی سره مرات وشي، ځکه چې امنیتي وضعیت خلل دي. هغه الوتکه وشتي زموږ پلوټان شهیدان کړي، د دې مسلې ځواب به ورکوي په هر بیا ثواب
او جواب شه به هر قیمت.
بلور تل عرض څخه په خبره شبي خبر پانه کړه غلي دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن د دې پیښې د قربانیانو له خپل خپلوانو سره په ټلیفون خبري وکړي او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د بهسود د ورسي پیښې د وشل شوی غچ اخیستل کیږي. په خبر پانه کې د ولسمشر په وینا راغلي دي چې دغه جنایت د بخښلو نه دی او بې پښتني نه پاتې شي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په همدې خبري غونډه کې په امنیتي سکتور کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل چې د اصلاحاتو په هدف یې ترسره کړي. نوموړی وایي یو شمیر سیاسي رهبران چې د دې بدلونونو په اړه ناخوښې دي، د خبرو له لارې به ورته یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. دا خبرې داسې مهال دي چې جمهور رئیس د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړ، خو د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې تړاو غبرګون ښودلی دی. تفصیل په دې ریپورت کې
د افغانستان د جمهور رئیس دیوې پریکړه پر بنسټ 13 ورځ د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې او پر ځای د کندهار په خوانی والی حیات الله حیات وټاکل شو. د جمهور رئیس دی پریکړه په اړه د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله غبرګون وخوت. د خاغلی عبدالله د دفتر لوري په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه پریکړه د سیاسي حکم خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې پرته له کوم واضح دلیل څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابي د ګوښه کېدو پر ځای د نوي سرپرست معرفي کولو پریکړه عجولانه ده او داسې پریکړه کول د هیواد په اوسنۍ او شرایطو کې د ګټو خلاف او د منلو وړ نه ده. د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د غبرګون ته بیا د جمهور رئیس د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل په امنیتي بنسټونو کې بدلونونه د اصلاح لپاره دي او ټاکل شوي کسان وړ دي. خاغلی محب د عبدالله عبدالله غبرګون ته په ځواب کې وایي له نوموړي سره به د خبرو له لارې د غستونزه حل شي.
نویو مقررایو پاړه هم نن سهار له خغلی عبدالله عبدالله سره وغه کیدم. په هیګم چې نه خوښیشته ده، خو هڅه کوو چې سیاسي حل لاره ورته پیدا کړو.
حیات الله حیات لدی وړاند د هلمند، ننګرهار او کندهار ولایتونو والی پاتې شوی وو. دغه بدلونونه داسې مهال دي چې د کورنۍ چارو په خوانی وزیر مسعود اندرابي د غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړې لمخې د عبدالله لخوا په معرفي شوي وزیرانو کې وو. خغلی اندرابي د روان کال د قوس په میاشت کې له ولسی جرګې د باور رایه هم اخیستې وه. د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې پر بنسټ د غشان د دفاع وزیر اسدالله خالد پر ځای لوی درستی ستر جنرال محمد یاسین ضیا او د کورنۍ چار وزارت لومړي معاونیت ستر جنرال محمد ایوب سالنګي معرفي شوي دي. بلخوا اسدالله خالد په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د تر رغېدو پورې به یاسین ضیا د خپل دندې تر څنګ د دفاع وزارت سرپرستي هم پر غاړه ولري. دغه بدلونونه داسې مهال دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي په تیر لمریز کال کې د ملکی کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی.
نوی کال نوی پیړۍ، څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
ته برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف هم.
اگه حرکتونه لگ عجولانه اون
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاشگر رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کړیم.
پنځله سم پیړی د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
ای کشور خدمت بتارن کده آق مبارک باشه
گلان چمنیان و کری دیه سر بز مرستا سیوات بان سنسور او شکلیسی
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره یې ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ چپه 12 شپږنیوي اف ام 3.15 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د جمعې په ورځ مسکو د افغان هیئت او همدارنګ د افغان دولت د هیئت او همدارنګ د طالب استادو د خورو ورو ناستو او لیدنه کتنو کوربه په دغه خورو ورو ناستو او لیدنه کتنو کې په کوم موضوعاتو بحث شوه ل کابل ازما همکاره پاړه ریپورت راکې
یوې سچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونی غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان امریکایانو سره په یو ډول لړمحالي اوربند سلا شوي دي. دغه سچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نو می واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویلي طالبان امریکایانو سره په یو نوي امنیتی طرح هوکړه کړې چې پر بنسټ به دغه ډله تر درې میاشتو پورې د خارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د سچینی په خبره طالبانو ویلي ک امریکایان د مئی میاشتې په لومړیو کې افغانستان و نوځي سره لدی چې د دوهې هوکړه به پر ځای وي خدای به په دغه ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. د سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبري خېوي په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي دي. لومړی دا چې د دوی وزره بندیان باید له بنده خوششي او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د طالبانو لولور یو تر ه وړاندې شوی چې لمخې به د ټول اړوند خواو څخه عملیات کمیږي. د خغلی نعیم په خبره د هوکړې ټولې ماده به عملي کیږي خو په خبره د اوربند مسلې باندې هوکړه نه ده شوی. نوموړی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه وایي د بهرنوی ځواکونو وتل په هوکړه کې ورستې شوی خبره ده نو په ټاکلي نیټه بل افغانستان څخه یاد ځواکونه وځي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ په 13 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا رسمي غونډه نه و او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. د افغانستان د دولت پلاوی تیره شپه د مسکو له غونډې بیرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې وشوې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب په واقعیت بدلوي. د دغې غونډې په یوې اعلامیه کې کوربه هیواد روسیه او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو ته وویل په دوحه کې د اجنډا په اصلي موادو باندې دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. اغلی کوفی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اجنډا په اصلي ټکو خبرې پیل شوې دي. په اجنډا کې چې د دولت د مشرتابه، مصالحې عالي شورا او له خلکو سره په همغږۍ د اسلامي جمهوریت د پلاوي لخوا کومې سپارښتنې شوي، هغه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري. بحثونه په ځینو مواردو کې وروستي شوي.
د اغلی کوفی په خبره که څه هم د اجنډا د شاوخوا 350 ټکو پر سر هوکړه یو څه وخت نیسي خو په خبره مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. په پام کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه د افغان سولې په تړاو په ترکیه کې هم ناسته جوړه شي چې ملګري ملتونه به هم پکې برخه اخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغان حکومت وایي د 14 هجری لمریز کال د نوروز جشن به په رسمي ډول پارک ماڼۍ کې ولمانځي. پارک یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د هیوادونو او بخی په ارکی دا ولسمشر ویان د زادې رډیو ته ویل چې د سیمې د هیوادونو د سفیرانو په ګډون به په کابل کې د مراسم تر سره شي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د نوي کال په مناسبت د شدیدو امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکړی دی. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د نوروز جشن به د لوړپوړو چارواکو او د سیمې هیوادونو د سفیرانو په ګډون په ځانګړو مراسمو کې ارکی ونمانځل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
نوی کال په ځانګړو مراسمو باندې او له نورو کلونو څخه متفاوت ولمانځل شي. په خپل باندې به ولسمشر هم په ارکی نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز داوزی سفیران به دعوت کیږي په ټول هیواد کې په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
خاغلی مینپال زیاته کړه د نوي کال جشن به په مزار شریف، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سخی جنډې په پورته کېدو سره ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د نوي کال مراسم په مزار شریف کې د لوړپوړو چارواکو په ګډون منځل کېدل، خو سږ کال به په رسمي ډول ارکی ونمانځل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په مزار شریف کې د نوي کال مراسمو کې چې د افغانستان تر ټولو لوی مراسم ګڼل کیږي له دولتي چارواکو سو ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له سومیا شورا په دې خو له سختو نامنیو او تاوتریخوالو سره مخ دی او د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي کال جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیازی
ازادي
راډیو ته وویل وظایف نیروهای پولیس به خاطر تامین امنیت بهتر در روزهای د نوې کال جشن او د نوروز میلې لپاره د پولیسو دندې فوق العاده شوه. په غزاینو کې چې خلک راټولېږي د کشفی او امنیتی ځواکونو تر جدید څار لاندې دي. موږ له خپل خلکو غواړو چې پرته له کومې ویرې د نوې کال په جشن کې ګډون وکړي.
که څه هم نوروز د افغانستان په ګډون ایران، ترکیه او د منځنۍ اسیا یو شمېر نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي، خو اوس دا ورځ په یو نړیوال جشن بدله شوې ده. ملګرو ملتونو سو کال وړاندې نوروز د نړۍ فرهنګي میراث کې شامل کړ. دا ورځ نه یوازې افغانستان بلکې ایران، تاجکستان، د منځنۍ اسیا هیوادونو، قفقاز او بالکان کې د لرغوني جشن په توګه منځل کیږي. د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه سل میلیونه خلک یا جشن مانځي. ملګرو ملتونو په کال 1948 کې د نوروز جشن د نوروز نړیوال ورځې په نوم په رسمي توګه وپیژند او خپل رسمي جنترۍ کې شامل کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په جرمنی کې د کرونا وبا دریمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. مرکزی حکومت نو بندیزونو د لګولو خبره کړې وایي چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې چارې ولټول شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د رپورت جزئیات له احمد شي براورو.
د جرمنی سفیر اعظم وایي په ټوله اروپا کې د کرونا وایرس ته پیښو د زیاتېدو له کبله په جرمنی کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا مرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړي چې د جمعې پورست جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کرونا ویروس درې میڅپې سره مخامخ دی او دا ځل له بریتانیایي ډوله کرونا سره مخامخ دی چې ډیر اخیستونی دی. میرمن مرکل وویل هیله مې دا وه چې د بیړني حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چیرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلی وه که چیرته وورځې نوې پیښې په یو لک کسانو کې تر سلو ډیرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13مې د وورځو پیښې په هرو یو لک کسانو کې تر 15.6 ورسېدې. د جرمني روغتیا وزیر ینس سپان مخکې خبرداری ورکړی و چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نور اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. ینس سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي، او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیره سری اعظم مرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسان شي. مرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخیره به ټولو جرمنانو ته د کرونا ویروس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمنی په یو شمېر ایالتونو کې بندیزونه لګېدلې دي او د دوشنبې په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولنډ، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو هم په وروستیو ورځو کې له سره بندیزونه لګولې دي.
اورسګان کې د اوربن پنوم د لس اورا کرکټ لوبې پایته ورسېده. د یاد لوبو د پای مراسمو کې د جګړې لخکیلو غاړو څخه په افغانستان کې د اوربن د اصولې غوښتنې وشوي. نور حل په دې ریپورت کې
د خوشحالي شې د زفر کرکټ لوبې لپاره ساده غټ چټوله ده.
دا پترین کوټ کې د اوربند په هیله د کرکټ لساوري زلوبي دي چې 15 ورځې دوام وکړ. د اوربند په نوم په دغه لساوري ټورنمنت کې شپانه سلوبډلو برخه اخیستې و. د یادلوب لګښت یو قومي مخور احمد شاه صاحب زاده پر غاړه اخیستې و. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د یادلوب د فایلوب پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې د غلوب څخه هدف د ځوانانو ترمنځ زیوالی او د جګړې شکیل خوته پیغام ورکول دي.
نن د پاره د نوې نسل د پاره ډیر د لسترونو ډکه لوبه د کرکټ ځکه پاکستان کې د ټول ډیر شروع شت کړی وسا کرکټ دی او ډیر ځوانان راځي چې د ځوانانو لپاره ډیر ګټور دي ځکه ځنې ورزش چې انسان د نشیتوب څخه راګرځي او خپل ژوند اسمه لري ته مختبي دی. د افغانستان د ټول خلک وازنه هله سوله اور باندې ځکه افغانستان د افغانستان خلک داسي سلويش کال جګړو دار کم کړی دي چې نورې د خوشحالي خبر د دې لپاره نشته.
هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. دوی د جګړې لشکيل خو څخه غوښتنه وکړه چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه دي اور باندې وکړي. د دې لړلې دوه تنو سید رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته داسي وویل
لوبه خونه د ځوانانو د تشویق لپاره جو مر ډیر خوشاله زکه چې زمر روزګانی ولس د نشو او د بیکاری لچګي سپرمنه ډیر خوشاله او په سوره کې عزت او سوکالي دا او د امن فزاد
د ګندر از خپل ګین کی او خپل ساتری کی د کشنیانو کجا ټول از خپل ساتری بعد افغانستان د سول راز افغانستان کې د ور با ور مرسی بالا با افغانستان سولاس خپل مسلمانان د جنگو سباندې ورونه سول سره وکی.
د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د غرازویل چې ډیر جرب په دغه ولایت کې د کمال خان بند پنوم یو بل ټورنمنت هم پیل کړی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
او سم مخکله دي چې ما بل همکار راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی لا هنګ کانګ نه یو ریپورت راخلو. په هنګ کانګ کې درې تنغله په چبان دي درې کال بند محکوم شوی دي. دوی باندې دا جرم ثابت شوی چې لا تشنابونه تشناب کاغذونه پټول. نور جزئیات د احمد شیبره.
فرانس پریس اژانس د هنګ کانګ د وی پرسپانی مینګ پاو په وینا څرګندوي چې دا درې کسان چې د تشناب نشته شپږ سوه کاغذونه اخلا کړي وو هر یو د هنګ کانګ وی سیمه ییزې محکمې په څلوېښت میاشتې بند محکوم کړل. د 2020 کال په فبروري میاشت کې چې کله په هنګ کانګ کې نوې کورونا وبا خبره شوه له خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوه چې د تشناب کاغذونه به په دوکانونو کې خلاص شي نو خلک به په کتارونو دوکانونو ته ولاړ وو چې دا کاغذونه واخلي. دوکاندارانو بیا لومړني اساسي خوراکي مواد او مهم شیان لکه د تشناب کاغذ په خپلو ګودامونو کې ساتل چې له دې حمله هم د تشناب کاغذونه په دوکانونو کې لښسول. ځینو خلکو به په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې د تشناب د کاغذونو عکسونه خپرول چې دومره ساتلی دي. دا درې کسان چې د بند حکم پرې وشو دوی تیر کال په هنګ کانګ کې پرې شپو ورځو کې د مونکوک په سیمه کې د هغه موټر مخه ونیوله چې د یوه سوپر مارکیټ مخې ته تیریده او پکې د تشناب کاغذونه بارو. دې کسانو موټر چلوونکي ته چاړه ونیوله او د 1200 هنګ کانګي ډالرو په ارزښت چې نشته 240 امریکایي ډالر کېږي د تشناب کاغذونه وګرځول خو پولیس په سراغ لل دوی ونیول. د منګ پاو رسپانې د راپور له مخې د درې کسانو خپل جرم ومانه، غلا شوي کاغذونه یې بیرته موټروان ته وسپارل او له هغه څخه یې بخښنه وغوښته، خو قاضي دا جرم وباله او عاملان یې په بند محکوم کړل.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساته خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل ازادي رادیو.com کې کتلی شئ. ستار فروغ بل نیم سات.